نو الله تعالی فرمایي چې دا ژوند او مرګ د الله تعالی مخلوقات دي او الله تعالی دا پیدا کړی دي. الله اکبر. لیکن دا د څه لپاره پیدا کړی دي؟ دا آیت دا خبره بیانوي چې الله تعالی ولی د مرګ او ژوند دا سلسله جاری وساتله. نو موږ ته پته لګي چې موږ د کوم دور نه تیریږو. نو دا د ژوند دور دی، د دې نه پس د مرګ دور دی، او د هغې نه پس بیا د حیات یعنی ژوند دور دی. او د دې ژوند نه مخکې هم زموږ یو مرګ و چې په هغې کې موږ په دې دنیا کې نه وو، یعنی زموږ جسم او روح نه و میلاو شوي، نو هغه د مرګ کیفیت و. نو الله تعالی دا مرګ او ژوند ولی جوړ کړی دی؟ ستاسو څه خیال دی؟ ګورئ، د الله تعالی یو کار هم عبث نه دی، بې مقصده نه دی، د دې به ضرور یقینا مقصد وي. نو الله تعالی هغه مقصد دلته بیان کړو چې د ژوند او مرګ د پیدا کولو مقصد دا دی، لیبلوکم، چې هغه ازمایش وکړي ستاسو. په کوم څیز کې هغه د انسان ازمایش کوي؟ ایوکم احسن عملا، څوک دی په تاسو کې چې هغه احسن عمل کوي؟ احسن څه ته وایي؟ چې څوک ډیر زیات ښه عمل کوي. الله تعالی انسان له په دې دنیا باندې د عمل کولو ازادي ورکړې ده، چې ستاسو سره اختیار دی چې څنګه هم عمل کوئ، که غواړئ نو بدی کوئ او که غواړئ نو نیکی کوئ. الله تعالی ګوري او هغه انسان ټیسټ کوي. الله تعالی انسان له اختیار ورکړی دی او د دې اختیار په وجه یې ټیسټ کوي. ګورئ چې کله تاسو په امتحان کې کینئ، ټیسټ ورکوئ، نو تاسو له اختیار درکړی شي چې په امتحان کې څه لیکل غواړئ، بس لیکئ. که تاسو د سوالونو جوابونه غلط لیکئ او که صحیح لیکئ، که نیم ټیک او نیم غلطي ولیکئ، نو ټول اختیار ستاسو سره دی. او که چېرې ستاسو سره اختیار نه وي او استاد درله املا درکړي چې بس داسې لیکئ، نو هغه خو بیا امتحان نه دی. په امتحان کې همیشه اختیار وي د بنده سره. په دې وجه الله تعالی دا اختیار درکړی دی. او انسان دومره بېوقفه دی، هغه سوچ کوي چې دا ماته څه معمولي شان اختیار میلاو شوی دی، چې زه خو پوره د اختیار خاوند یم. او بیا هغه د هغه اختیار والا هستۍ په مخ کې ودرېږي او وایي چې اختیار خو زما سره هم دی، چې زه څه غواړم او څنګه غواړم نو هغسې به کوم. حالانکه هغو له خو ډېر معمولي اختیار ورکړی شوی دی، ډېر کم اختیار دی ورسره، ډېر محدود دی دغو اختیار. او اختیار په څه کې دی؟ صرف په عمل کې. د دې نه علاوه نور خو څه اختیار نشته زموږ سره. زموږ په ژوند او مرګ کې څه اختیار نشته. واړو واړو څیزونه ژوند او مرګ خو لا ډېره غټه خبره ده. زموږ خو په یو وړوکي څیز کې هم اختیار نشته. لکه که موږ غواړو چې زما ویښتو د سپین نه شي، او نه دا خبره ده چا په اختیار کې چې زما ویښتو دې راونه خیجي، او یا په نکونو راختو کې زموږ څه اختیار نشته چې زموږ نکونه نه لویږي. موږ خو په وړو وړو خبرو کې بې اختیار یو. او نه مو په بیمارۍ کې څه اختیار شته چې موږ بیمار نشو. موږ بالکل بې اختیاره یو. صرف که اختیار دی نو په دغه یو سیز کې چې الله تعالی کتل غواړي چې په تاسو کې څوک دی چې هغه احسن عمل کول واله دی. یعنی الله تعالی موږ د امتحان په حالت کې ایښي یو. موږ لی د امتحان پرچه راکړه، په ټیسټ کې موږ واچولو چې اوس تاسو څه کوئ په دې کې. یعنی زموږ چې دا پوره ژوند دی، او په دې کې چې په موږ باندې خفګان او خوشحالي راځي، هر قسم حالات راځي، کله بنده د تنګۍ په حالت کې، کله لاس آزاد وي، کله خوشحاله وي، کله غم وي، کله کامیابي وي، کله ناکامي وي، کله بنده روغ وي، کله بیمار وي، دا ټول زموږ امتحان دی. ها، الله تعالی ګوري بیا په دې کې چې څوک په حرام پسې ځي، څوک د مکروه کارونو نه ځان بچ کوي، څوک د الله تعالی عبادت کوي، څوک اطاعت کوي، څوک نافرمانی کوي. الله تعالی دغه شان انسان آزمایي. الله تعالی ګوري چې دی څه کوي، او د امتحان د اغستو نه بغیر د چا د قابلیت اندازه نشي لګېدی. ځکه چې په خوله خو ټول خلک ډېرې ښې خبرې کوي چې زه ډېره لایقه یم، لیکن اصلي پته د بنده کله لګي؟ چې کله د هغو امتحان واغستی شي چې څوک په کوم لیول باندې دی، څوک په څومره اوبو کې دی، څوک هسې په خوله خبرې کوي او په چا کې واقعي سوشته. دا صرف د بنده د امتحان اغستو نه پس پته لګي. داسې نه ده چې الله تعالی ته پته نشته نو زکه هغه امتحان اخلي نه دا مونږ ته د خیلو د پاره الله تعالی ته خو د ازل نه پته ده هغو ته خو د مخکې نه پته ده چې څوک به څه کوي نو دا لکه چې مونږ په سکولونو کالجونو کې د دریو ګنټو امتحان ورکوو د دې متعلق داسې سوچ وکړئ چې د دیرشو کالو امتحان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زما د امت والو عمرونه به د شپیتو او اویاو کالو په منځ کې وي که د چا ژوند شپیتو کاله وي نو په هغې کې هغه هر ورځ اتو ګنټې خوب کوي نو درېمه حصه خو هغه په خوب کې تیروي د شپیتو کالو نه درېمه حصه لرې کړئ دا یویشت کاله جوړیږي نو دا یویشت کاله بنده په خوب کې تیر کړي او د لسو پنځلسو کالو پورې وړوکوالی وي په بنده کې عقل او پوهه نه وي پنځلس کاله په وړوکوالي کې تیر شو نو څومره کلونه پاتې شو زیات نه زیات شل پنځیش یا دیرش کاله بس د دې نه زیات څه نشته په ژوند کې او په دې ژوند کې انسان ته دا ثابتول دي چې اے الله زه د دې خبرې لایق یم چې ته ما په جنت کې داخله کړې او دا خبره د ټولو نه زیاته د انسان هیره شي چې زه په ټیسټ کې یم هره ورځ د هغونه دا خبره هیروي انسان ورک شي او چې هغو ته رایاد شي نو هغه وایي چې او هو زما خو امتحان دی زما امتحان دی او ما ته یاد نه دي په دې پنځیش یا دیرش کالو باندې ټول اخرت دی چې هغه نه ختمېدو والی ژوند دی او مؤمن چې هغه هره شپه دا سبق وایي چې زه په امتحان کې یم زه په امتحان کې یم دنیا عرضي ده او بیا مرګ دی دا خو عرضي ده زما امتحان دی ټیک ده الله اکبر او چې کله انسان په امتحان کې وي نو د هغو خیال سوته وي پاس کېدو ته او چې څوک واقعي سیریس وي او د امتحان فکر وي ورسره نو د هغوی سره بیا د پاس کېدو هم فکر وي هغوی بیا امتحان مزاق نه ګڼي بلکې د امتحان لپاره ډېر محنت کوي نو دغه شان چې چا جنت ته د تلو فیصله کړې وي چې مونږ ته جنت ته تلل دي او خامخا تلل دي مونږ ته کامیابېدل دي مونږ له پاس کېدل دي د هغوی سره بیا هر وخت په امتحان فکر وي او بیا هر سټوډنټ خو داسې نه وي چې هغه دې ضرور پاس کېږي او هر سټوډنټ امتحان سیریس نه اخلي ډېر سټوډنټس په نورو کارونو کې لګېدلي وي او د امتحان ورسره فکر نه وي نو بیا د هغوی نمبرې څنګه راځي ډېرې کمی او یا فیل شي نو دا خو د دنیا که نمبرې خیر رانه شي نو هیڅ پروا نشته که بنده وروسته هم پاتې شي نو څه فرق نه پرېوځي او بیا اکثر خلک وایي چې مونږ ته د نمبر واغستو ضرورت نشته زمونږ د دې خبرې څه فکر نشته نو دلته خو خلک داسې خبره کولی شي او ځان فارغ کړي لیکن د هغه ځای د پاره خو ښې نمبرې اغستل ډېرې ضروري دي او الله تعالی به ګوري چې احسن عمل چا کړی دی بهتر عمل د چا دی څوک ډېر ښه عمل کوي نو دلته دا نه دي فرمایلی شوي چې چا ډېر عمل کړی دی ډېر ډېر عملی را وړی دی دومره منځونه یا روجې را وړی دي نه بلکې دا ویلی شوي دي چې احسن عمل چا کړی دی د احسن مطلب دی ښه زیات ښه الله تعالی به تعداد نه ګوري بلکې هغه به کوالیټي ګوري چې څومره ښه کړی دی کیدی شي چې څوک ډېر عملونه راوړي لیکن د قیامت په ورځ د دې عملونو کوالیټي هیڅ نه وي نو د هغو د عمل به هیڅ وزن نه وي د هغې به سو ویلیو یعنی قیمت نه وي الله تعالی دا نه ګوري چې ډېر زیات دي وي د الله تعالی څنګه عمل خوښ دی چې په هغې کې استقامت وي چې هغه مسلسل کیږي او د دې خبرې مونږ ته پته لګي د حدیث نه داسې نه ده چې ډېر زیات دي وي لیکن چې مسلسل وي الله تعالی به د هغې کوالیټي ګوري که تاسو چاله لس سیزونه بیکاره را غونډ کړئ او په ګفت یعنی تحفه کې ورکړئ نو هغه به څه وایي هغه به وایي چې د دې دومره ډیرو بیکاره سیزونو نه به ښه وه چې یو شی را کړی وي خو چې ښه وي داسې وي که نه هغه به دا نه شماري چې دو خو راله لس را کړي دي او بل خو راله صرف یو را کړی دی نو چې الله تعالی له خپل اعمال کوئ نو داسې نه ده چې بیکاره بیکاره سیزونه جمع کړئ چې نه نه ما دومره خو کړی دي که نه نه د هغې کوالیټي سو ده
ولی هغه الله تعالی ته د پیش کولو قابل دی؟ هغه موږ الله تعالی ته خیلی شو چې یا الله ما دا عملونه را وړي دي. الله تعالی ته خو زموږ په عملونو باندې څه فرق نه پریوزي. هغه خدای ته ګوري چې دې بنده څومره کوششونه کړي دي زما د راضي کولو د پاره، څومره ښه عملی را وړی دی. او چې کله موږ د احسن عمل خبره کوو کنه، نو په احسن عمل کې پخپله دا خبره راځي چې پخپلو کې بنده مقابله وکړي، پخپلو کې د یو بل نه د مخکې کېدو شوق. که زه تاسو ته ووایم چې په تاسو کې د ټولو نه زیاته منډه څوک وهلی شي، نو دې څه مطلب وي؟ نو ټول به منډه وهي چې زه مخکې لاړه شم. نو یو مقابله وي، نو هم د مقابلې مطلب دی دلته چې امتحان د دې خبرې دی چې څوک زیات ښه عمل کوي، یعنی د ټولو مقابله ده چې څوک به مخکې لاړ شي، او په دې باندې به الله تعالی سلیکشن کوي د جنت لپاره. چې څوک دی چې زما د مرضۍ په مخ کې سر ښکته کوي، او څوک د خپلې خوشحالۍ او مرضۍ دپاره سر اوچتوي. ابراهیم علیه السلام ته وګورئ، د هغو ټول ژوند امتحان و. نو موږ دنیا ته ولې راغلي یو؟ اوس پوه شوئ؟ ګورئ، د یو مسلمان په سوچ کې او د یو کافر په سوچ کې فرق پکار دی. موږ راغلي یو چې سحر سحر جاب وکړو، ښه خوراک وخورو، اوسکو، مزې وکړو، عیش وکړو، بس د دې دپاره. امتحان خو زموږ په ذهن کې شته دی نه، چې موږ لا په امتحان کې یو. نو بیا موږ څنګه د ټولو نمبرو اغستو سوچ کولی شو، او څنګه د احسن عمل سوچ کولی شو؟ که د امتحان سوچ نه وي زموږ، د چا خو دا سوچ نشته چې زه په امتحان کې یم. څوک په رشتو کې ازمایلی کېږي، د چا د جاب ازمایش دی، څوک د بیمارۍ په ازمایش کې دی، څوک د خپل کور د حالاتو په وجه ازمایلی کېږي، څوک د خپل اولاد په وجه ازمایلی کېږي، او څوک د خاوند په وجه، څوک د ګاونډیانو په ذریعه. هر بنده په ازمایش کې دی. دا سوچ مه کوئ چې په چا د سوسیس کمی راشي نو هغه په ازمایش کې دی، چې د چا سره ډیر مال دی نو هغه هم په ازمایش کې دی، د چا سره چې صحت دی نو هغه هم په ازمایش کې دی. که د چا ډیر د خوشحالۍ ژوند وي مکمل، حالانکه مکمل ژوند خو د هیڅ چا نه وي، د چا سره چې ډیرې خیرشتې وي نو هغوی هم په امتحان کې وي، په ازمایش کې خو هر کس دی. ها، د هر یو فرق کېدی شي. چې موږ وایو چې ستا پرچه جدا ده او زما جدا ده، او د هغه بل کس هغه بل شان ده، لیکن په ازمایش کې خو موږ ټول یو، موږ ټول په امتحان کې یو. لیکن دا خبره ولې موږ ته نه ده یاده؟ زموږ نه ولې هېره شي دا خبره؟ که زموږ په سر چت دی او زموږ په کور کې خیریت دی او ایسی او پکی دی راکره، او که ډېر خوراک دی راکره په فریج کې، نو دا هم ازمایش دی. دا سوچ مه کوئ چې صرف د هغه خلکو ازمایش دی چې هغوی د پناګزین په کیمپ کې دي. داسې سوچ مه کوئ چې څوک په هسپتال کې پراته دي نو صرف په هغوی باندې ازمایش دی. زه او ته هم په ازمایش کې یو، او زموږ د ازمایش په دې ګران دی چې موږ ته خو پته هم نه ده چې لا موږ هم په ازمایش کې یو، او موږ خو ډېر مطمئن یو چې موږ په ازمایش کې نه یو. هغه غریب خو ډېر غټ په ازمایش کې دی. نو شاید چې هغه په ازمایش کې دی او هغه پوه شي او سیده لارې ته راشي، او زموږ په شان خلک چې هغوی ته خوشحالي میلاو شوې ده، چې چا ته نعمتونه میلاو شوي وي، هغوی خو په دې خبره پوهیږي نه چې موږ په امتحان کې یو. هغوی په دې امتحان کې د سیده تلو چرته سوچ هم نه کوي، د احسن عمل سوچ نه کوي. او احسن عمل څه شی دی؟ نو احسن عمل هغه دی چې هغې ته خلک احسن عمل وایي، چې فلانی ډېر ښه عمل کوي. ګوره څومره د نیکۍ کارونه کوي. د نیکۍ کار دا نه دی چې هغې ته ټول نیکي وایي. د نیکۍ کار څنګه وي؟ د نیکۍ کار یعنی احسن عمل به هغې ته ویلی شي، نمبر ون، اوله دا چې په هغې کې اخلاص وي، او دویم چې هغه د سنت مطابق وي. نو هله هغه احسن عمل جوړیږي. احسن عمل د خلکو په وینا سره ښه نه جوړیږي. چې بنده خوشحاله شي چې موږ ډېر ښه عمل کوو، که په هغې کې اخلاص نه وي نو هغه سوخ عمل شو، هغه خو به الټه د الله تعالی د طرف نه د عذاب ذریعه جوړه شي. نو امتحان ډېر ګران دی. د انسان دا خیال وي چې زه ښه کار وکړم،
نو هغه به زما احسن عمل وي. نو احسن عمل صرف عبادات نه دي، بلکې زما خبری اتری هم عمل دی، زما اخلاق هم عمل دی، زما د خلکو سره لین دین هم عمل دی، زما کیناستل پاسیدل له خلکو سره هم عمل دی، او زما عبادت هم عمل دی. نو صرف د عبادت په باره کې سوچ کول چې صرف دا عمل دی، او یا صرف دې ته به الله تعالی ګوري چې ما څومره روجې نیولی دي او څومره منځونه مې کړي دي، دا احسن عمل دی زما. نه، زما سوچ هم، زما په زړه کې بدګمانۍ او کینې او نفرتونه، دا هم عمل دی. پوه شوئ؟ دا هم لیکل کیږي. او بیا چې زموږ د شپې او ورځې کوم عملونه دي، د کور دننه او بهر چې کوم عملونه دي، دا ټول سیزونه په عمل کې راځي. نو زموږ پوره چکینګ کیږي چې دا بنده سو کوي، د ځوانۍ عمل، د پوخ عمر عمل، ټول عملونه، د دې ټولو نه موږ خپل اعمال نامه ډکوو. موږ له چې کومه پرچه راکړی شوې ده هغه موږ ډکوو، او څوک چې ممتحن دی امتحان اغستو والا، هغه موږ ته په نظر نه راځي، لیکن هغه ګوري. او ګوری، د هر امتحان د پاره سیلیبس هم وي چې د دې نه به سوالونه راځي، په دې کې به ستاسو امتحان وي، او بیا تاسو د هغې متعلق تیاری کوئ. او دلته څه دي؟ ستاسو سیلیبس څه دی؟ قرآن. نو قرآن به تاسو ته وایي چې کرایټیریا څه ده په دې امتحان کې د پاس کېدو. دا داسې ځونه دي چې د دې تیاری وکړئ، دا داسې ځونه دي، دا پرېږدئ. قرآن زموږ سیلیبس دی، او دا به زموږ د رویې نه پته لګي، زموږ د عمل نه پته لګي چې موږ په دې امتحان کې کوم ځای ولاړ یو. او ولې په امتحان کې د ټولو یو عمره نمبری راځي؟ نه راځي که نه. څوک په یو پوزیشن کې وي، څوک په بل کې وي، او ځینې خلک پکې هسې په ډډه واوړي او ځینې خلک فیل شي. په دې امتحان کې هم داسې دي، ټول به نه پاس کیږي، څوک به مخکې لاړ شي او څوک به رستو پاتې شي. او مخکې تلل واله څوک دي چې څوک ډېر ښه پوه وي چې د ژوند حقیقت څه دی، چې زه دلته څله راغلی یم، چې زه ولې د دې دپاره راغلی یم، چې دا زه څه کوم، یا ما ته نور څه کول دي. نو داسې سوچ مه کوئ چې دلته تاسو ته څوک په نظر نه راځي چې ستاسو نه امتحان اخلي، او ټول ژوند په ټوقو تماشو کې او په لوبو کې تیر کړئ. دلته موږ د لوبو دپاره نه یو راغلي. چا چې رالیږلی یو، نو هغه به رانه تپوس کوي. او په قرآن کې په ډیرو ځایونو کې راغلی دي چې الله تعالی موږ ټول په امتحان کې اچولی یو. بیا هم د انسان نه شیطان داسې هر څه هیر کړي، هغه څومره د خپل ژوند وخت ضایع کوي، او په دې 15 یا 10 کلونو کې موږ څومره وختونه ضایع کوو. په دې کې موږ څه کولی شو، لیکن موږ څه نه کوو، هسې خپل وخت ضایع کوو. دا یو منټ چې دی، دا ګنټه جوړه شي، او دا یو ګنټه بیا ګنټی شي چې موږ په ټی وی کتلو کې ضایع کوو، او بیا د هغه ګنټو نه ورځې جوړې شي، او هغه ورځې میاشتې، او بیا کال. او دا د عمر یوه غټه حصه ده، دا واوره ولی کیږي. د دې سودا وکړئ، که سودا مو وکړه نو څه به درته میلاو شي، او که دا ټوله ولی شوه اوبه شوه، نو بیا د دې هیڅوک اغستو واله نه وي. لکه څنګه چې واوري خرڅول واله وي، د هغو فایده په دې کې ده چې کله د هغو د واوري بلاک موجود وي، او هغه سودا وکړي او خرڅه یې کړي، ولی شوي اوبه څوک اخلي؟ دغه شان ولی شوی ژوند به هم څوک نه اخلي، ځکه چې تر څو پورې دا قایم دی، د دې سودا وکړي. او د احسن عمل لپاره انسان ته د یو ساعت حفاظت کول وي، دا په بهترین ځای کې تاسو ته لګول وي، انویسټ کول وي. او تاسو چې کله انویسټمنټ کوئ، نو د بزنس ماهران درته وایي چې په فلاني ځای کې وکړه، په هغې کې زیاته فایده ده. نو تاسو کوم ځای انویسټ کوئ چې د یو ځای نه فایده زیاته میلاویږي، او د هغې ګرنټي هم وي چې فایده به میلاویږي، نو هلته کې انویسټ کوو. کنه چې کوم ځای د یو نقصان یاروي، نو په هغې کې څوک پیسه نه انویسټ کوي. تاسو ګورئ، د دې ژوند د ټولو نه زیات قیمت الله تعالی لګولی شي کنه، نو داسې قیمت بل هیڅوک د دې نه شي لګولی، او هغه دی جنت. الله تعالی به درله د دې په بدل کې جنت درکړي چې د هغې قیمت نشته. دا وخت که تاسو بل ځای ولګوئ، نو تاسو ته به پی سلور پیسې میلاو شي، او هغه پیسې به هم ختم شي سبا.
یا کیدی شي چې څوک پستا سو تعریفونه وکړي یا شهرت ترته میلاو شي یا د دې ځای سکار مو وشي، لیکن دا خو تاسو خپل ځان په ډیر معمولی قیمت باندې خرڅ کړو. کو تاسو خرڅوئ نو د الله تعالی سره سودا وکړئ چې هغه تاسو د جنت په بدله کې اخلي. د جنت په بدله کې کو خپل ژوند لګوئ نو د هغې دپاره انویسټمنټ وکړئ، خپل ژوند ولګوئ، خپل وخت. دا بهترین انویسټمنټ دی، ځکه چې د دې نه غټ قیمت تاسو له څوک نشي درکولی. ستاسو د ژوند هیڅ څوک هم نشي درکولی. ځئ لاړ شئ او تپوس وکړئ، تاسو له څوک د جنت په شان څه درکولی شي؟ ځئ چا ته ووایئ چې زه به ستا دپاره دومره دومره ګنټې کار کومه، کو هغه دماغي کار وي یا جسماني. یو کس هم تاسو له داسې قیمت نشي درکولی چې د هغې متعلق الله تعالی فرمایلی دي چې زما دپاره یې ولګوئ نو زه به درله درکړم. خپله مرضي زما دپاره ولګوئ، خپل خواهشونه زما دپاره ختم کړئ، خپل ژوند زما په لاره باندې تیر کړئ. او هغه خو صرف شل یا پنځه کاله ژوند دی، نو څه مسله ده پکې؟ بیا هم موږ لګولو ته تیار نه یو، بیا هم موږ وایو چې دا خو زما ژوند دی. ژوند خو یو ځل میلاویږي، خلکو دا خبرې جوړې کړي دي کنه. ژوند یو ځل میلاویږي، ښه تیر کړئ. دا ژوند خو چاته بار بار نه میلاویږي. عیش کوئ، مزې کوئ، پته نشته دا نمونه خبرې خلکو جوړې کړي دي او تاسو به اورېدلی هم وي. نو یو سکول او کالج هم تاسو ته دا خبره نه ښیي چې ژوند یو امتحان دی، نو ځکه دا ژوند ښه په پوهه سره تېروئ، په دې کې ښه په شعور سره ګورئ. الله تعالی شعور درکړی دی چې کوم ځای خپل ژوند انویسټ کړم چې هلته ماته د ټولو نه زیاته فایده ورسي. او دا ژوند خو د پیسې نه هم ډېر قیمتي دی، ټیک ده؟ تاسو پیسې انویسټ کړي ده، هغه کولاړه شي نو بیا هم میلاویدی شي، لیکن ژوند یو داسې شی دی چې دا واپس نه راځي. که تاسو د ژوند څه حصه ضایع کړي وي نو هغه تاسو واپس نه شئ راوستئ. لکه که ستاسو زر یا لس زره ډالره چېرته ضایع شوې، نو کیدی شي چې الله تعالی درله سبا بیا دغه پیسه درکړي، لیکن ژوند به واپس څنګه راولئ؟ هغه کال چې مو ضایع کړی دی نو څومره غټ پیغام دی زموږ دپاره. هره شپه یو پیغام الله تعالی موږ له راکوي چې دا خبره مه هیروئ، دا ژوند ما تاسو له د امتحان دپاره درکړی دی چې د دې ژوند نه پس مرګ دی، دا ټیسټ به خلاص شي. او که تاسو د آدم علیه السلام نه واخلئ نو په زرګونو کلونه تیر شو او په زرګونو خلک راغی او لاړو او زموږ د مخې څومره مړی کیږي، نو زه او تو په کوم ځای کې ولاړ یو په دغه خلکو کې؟ دومره معمولی ژوند د یو ډاټ یعنی نقطې همره موږ ته میلاو شوی دی. د ډیرو خلکو امتحانونه ختم شو، هغوی قبرونو ته لاړل او ډیر خلک له را روان دي، او زموږ دا لږ وخت دا به هم تیر شي. دا موږ چې کومې خبرې کوو، دا څوک چې اورېدو واله دي، نو دا ټول به ختم شي. دا دی د ژوند حقیقت. سبحان الله، دا څومره مختصر دی، څومره لږ دی. ګورئ نه څومره خلک لاړو، څومره په قبرونو کې پراته دي. هغوی به هم په دې ځمکه باندې ګرځېدل، د هغوی هم خواهشونه وو. هغوی به هم وی چې موږ ډېر مصروف یو، وخت را سره نشته. هغوی هم په دې امتحان باندې نه پوهېدل، لاړو که نه؟ که موږ هم نه پوهېږو نو موږ ته هم تلل دي. ډېر لږ وخت موږ له الله تعالی راکړی دی. هر بنده په خپل وار د امتحان کمرې ته راځي، امتحان ورکړي او ځي. دا ژوند خو د ټول عمر دپاره نه دی چې خیر دی وبه کړو، سو غټه خبره نه ده. سبا به وکړو، بله ورځ به وکړو. نو د کوم سبا او بلې ورځې خبره کوئ؟ د خلکو سره فکر نشته. ځینې خلک د جمعې مونځ لاړو، هغوی ته دا پته نه وه چې موږ به د دې ځای نه بهر ونه ځو، موږ به د دې مسجد نه بهر ونه ځو، بله جمعه به موږ او هم نه وینو، زموږ نمونه به په دنیا کې خورېږي، خلک به زموږ په باره کې خبرې کوي. هغوی ته هیڅ پته نه وه، هغوی ته دام پته نه وه چې راتلونکی رمضان به نه وي زموږ په ژوند کې. هغوی ته نه وه پته، هغوی ته دام پته نه وه چې اوس به موږ د کور خوراک بیا چېرته هم ونه خورو، او دا چې موږ به بیا د خپل کور والو سره میلاو نه شو، موږ به واپس را نه شو. هغوی خپل کور ته د واپس تلو نه مخکې الله تعالی طرف ته لاړل، او دا هر څه ډېر زر شو، دومره زر چې هغوی چېرته داسې سوچ نه و کړی. سوچ کوئ، کلی هم داسې و چې ډېر امن والو وو، او ځای هم داسې و چې د مسجد نه بل د امن کوم ځای کېدی شي. نو هغوی چېرته داسې سوچ کړی و، او یا بل چا په دنیا کې داسې سوچ کړی و؟ الله اکبر، دا د قصې د ژوند.